پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم د سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم کابل نن بیا د ماین چاودنو شاهد و. دوه کسان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شبر اورو.
د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا رئیس په کابل کې ووشل شو. د ننګرهار په مومندری ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور واچول شو، او د امریکا نوې ادارې وویل چې له اوکراین سره به په اقتصادي او نظامي برخو کې مرستې وکړي. د خبرونو تفصیل. د کابل په څلورمه ناحیه کې نن په چاودنه کې د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا رئیس محمد عاطف ووشل شو. دا چاودنه د سلیم کاروان په سیمه کې شوې ده. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. وړاندې په خبرونه کې د پیښې جزئیات تر سره شریکو. شاهین قلی اردو په بلخ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 15 طالبانو ته د مرجوبلي د اوښتو خبر ورکړ. جسونه هم شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوې دي چې دا عملیات د چاربولک ولسوالی په خان آباد، تیمورک او مسکران کلیو کې شوي. په ترس کې 15 طالبان وژل شوي، 40 تنه ټپیان دي او 2 نور نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې دفاع وزارت په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې 18 طالبانو ته د مرجوبلي د اړولو ادعا کړې. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا هوایي حملې د امام صاحب پولیسوالي په بخمل کوڅه کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز شوي، چې په ترس کې 12 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه په مومندری ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور اچول شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې چنن سهار خبره شوه ویلي چې دا کار د علم او پرمختګ دښمنانو کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې امنیتي چارواکو اور په وخت وژلی، خو په پیښه کې د سولې او ازادۍ په نوم د دې انسټیټیوټ دوه خونې له وسایلو سره سوځېدلې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې هېواده د افغانستان له لارې پېښور ته د اورګاډي د پلان هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د سلواغې په 14 نیټه خپور شو ویلي دي چې عبدالعزیز کاملوف له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په پرونی کتنه کې د مزار کابل پېښور ترمنځ د اورګاډي پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د ارتباط لپاره مهمه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې شاغلی اتمر د دې پروژې د نقشې د تصویب لپاره د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د درې اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره د ازبکستان د چمتووالي په خاطر مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د مزار هرات او کندهار کوټې د اورګاډي پر پروژو به هم ژر تر ژره کار پیل شي. په بیان کې همداراست په میاشت کې د مرکزی او جنوبي آسیا د اړیکو فرصتونو او ننګونو تر عنوان لاندې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د یو لوی کنفرانس ته جوړېدو خبر هم ورکړل شوی. په دې کنفرانس کې به د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اړیکو او همکاریو په اړه بحث وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایدن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي. انټونی بلینکن پرون د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبیا سره په ټلیفون خبرې وکړې او دا یې هم ورته وویل چې له روسیې سره به د اوکراین د ختیځ او د کریمیا ټاپوسمه د اشغال په اړه له ډیپلوماتیکو لارو خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له اوکراین وغوښتل چې له اداري فساد سره پیل کړې مبارزه، همدارس د قانون د حاکمیت او اقتصادي اصلاحاتو په برخو کې پرمختګونه خوندې کړي. وروسته تر دې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمه له اوکراین لاندې کړه، کیف د روسیې په ضد د واشنگتن ملاتړ ته مخه کړه. او روسیه خبردار چې د ترکیه او آذربایجان ځواکونو د ارمنستان سرحد ته نږدې په ختیځ اناتولیا کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي. دا ژمني پوځي تمرینات پرون پیل شول او د فبروري تر 12 به دوام وکړي. دا تمرینات د دې دوه ترټبرو متحدانو ترمنس د اړیکو د پراختیا ورستي نقشه ده. د ترکیه دفاع وزارت پرون په بیان کې وویل د دې تمریناتو هدف په ژمنیو شرایطو کې د پوځي عملیاتو د همشغي او د مسلکي وړتیاو یقیني کول دي. ترکیه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړې پر مهال د آذربایجان کلک ملاتړ وکړ. ترکیه او روسي ځواکونه اوس مهال د آذری او ارمنی ځواکونو ترمنځ د شوي اوربند څارنه کوي. دا خبرونه
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. تفصیلی د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/azadirradio کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې کابل نن بیا د ماین چاودنو شاهد او لکتر لګ دوه کسان پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په پام کې ده چې د موسکو یو محکمه نن په دې اړه پریکړه وکړه چې د اپوزیشن د زندانی مشر الکسی ناوالنی تعلیقي بند په تنفیزي بند واړوي کنه. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې د میدان وردګ او شمیر ځوانان وایي په دغه ولایت کې د تفریح لپاره هیڅ مناسب ځای نه لري ځکه چې نام ندی
څوک نشته چې دلته راسي سیل لپاره ټول تړل شوی دی. کزین پارکم ست دلته خو تړل شوی دی. مشکلات زیات دي. څوک دلته ناراضي نام ني لواجه ده سره واجه ده.
په تخار کې د اوبو رسولو یو لوی کانال پیل شوی او جربه جوړ شي.
پروژه کې کار شروع شو. پروژه کانال جوی دراز با تطبیق از پروژه 4040 جریب زمین کې د مسیر کانال قرار دارن.
بیا هم خره غلی رازو لمړی مطلب ته. کابل ښار نن بیا د بمی چاودنو شاهد و. په نننیو دریو چاودنو کې چې په بیلابیلو سیمو کې شوي دي دوه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ټول تلفات ملکیانو ته رسیدلی دي. د کابل امنیه قمانداني وایي دغه چاودنې د چسپکي ماینونو له کبله شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال جزئیات ته غوږ دو چې دقیقا چاودنې په کوم سیمو کې شوې دي او تلفات چاته وختي.
کابل ښار کې نن چاودنې په بیلابیلو ځایونو کې شوې دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې لومړی چاودنه د دې ښار په دوهمه ناحیه کې د جوشیر په سیمه کې شوې ده چې په دغه چاودنه کې دوه کس ټپیان شوې دي. خو د یو شمیر رسنیو د راپورونو له مخې په دغه چاودنه د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې د لوی ریاست پر موټر باندې شوې ده. دوهمه چاودنه د سلیم کاروان په سیمه کې چې د الکا څلورمه ناحیه اړوند کېږي دلته شوې ده. په دغه چاودنه کې دوه کسه وژل شوي او د نور هم ټپیان دي. دغه پیښه کې د افغانستان د جمعیت اصلاح د مرکزی دفتر د معلوماتو له مخې چې په دغه چاودنه کې دغه دفتر د مرکزی دفتر مشر هم ډاکټر محمد عاطف هم وژل شوی دی. د ازان قیمت چې د دولسم امنیتي حوزې اړوند کېږي دا شوی ده. خو امنیتي بنسټونه د چاودنې د جزئیات په اړه څنوه یو پرمو چاودنه هم به د دې مزنګ په سیمه کې د ومنه هیڅ کیږي د دې چاودنه هم د وکاسا اټکان شوې دي. د طالبان ویان ته
خاطر پر دې سکتا خپل جمعیت خپل ځای ته لک تغییر ورکړي چې غاګ مو سم شي. لطفا بیا ادامه ورکړي خبرو ته.
ز په کابل ښار کې نن د 14 هغه معلومات چې د کورنیو چارو وزارت یا د کابل امنیه قومندانۍ لرسنی سره شریک کړي دي. لومړی 14 د بشیر په سیمه کې دوهمه ناحیه باندې دلته شوې ده چې په دغه 14 کې دوه کس ټپیان شوي دي. دوهمه 14 هم څلورمه ناحیه کې چې سلیم کاروان سیمه ده دلته شوې ده چې په دغه 14 کې دوه کس وژل شوي او څلور نور اوبه دې نور هم ټپیان دي. په دغه 14 کې د افغانستان د جمعیت اصلاح د دفتر د معلوماتو لمخې چې په دغه 14 کې دغه دفتر د مرکزی شورا مشر ډاکټر محمد عاطف هم وژل شوی دی. دریمه چاودنه بیا د کابل د ارزان قیمت سیمه چې دولسم امنیتي حوزه اړوند کېږي دلته شوې ده. امنیتي بنسټونه دغه چاودنې د جزئیاتو په اړه باندې تر اوسه پورې څه نه دي شریک کړي. او څلورمه چاودنه هم بیا د کابل د درېمې ناحیې اړوند چې د احمدنګ سیمه کېږي دلته شوې ده چې په دغه چاودنه کې دوه کسان ټپیان شوي دي. دغه ټولې چاودنې د کابل د امنیت قومندانۍ د معلوماتو له مخې چسپکي ماینونه وو او ټول ملکی کسان دي چې ټپیان شوي دي. او بل موضوع هم طالبانو هم دغه وروستۍ د چاودنو په اړه غبرګون ښودلی، ویلي دي چې د جمعیت اسلام مشر چې وژل شوی دا یو غمیزه ده، دا کار زموږ پورې اړه نه لري او دا د هغو کسانو کار دی چې خبریالان او همداراز مدني فعالان په نښه کوي.
مننه کوم چې جزئیات مو راکړل. و امریدلنن په کابل کې چاودنې شوې دي، لک تر لګه دوه کسان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا دویمه پر لپسې ورځ ده چې کابل د چاودنو شاید پات کیږي. پرونم د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی هدف ګرځېدلی و چې د تری روغ وتلی و خو موټر یې په بشپړه توګه تخریب شوی و.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړو د جرګې د مشر میر رحمان رحماني د ورستیو سرګندونو په اړه سخت نیوکه کړې دي. د جرګې د غړي وای خغلی رحماني په خپل سر ځان د جرګې د سولې د کمیټې مشر ټاکلی او پرتل دی چې د ولست استادو نظر په پام کې ونیسي د لندمحال حکومت لتر هي ملاتړ کړي. هغه ګواخ کړي کړه خغلی رحماني دوی ته د خپل خبرو په اړه سپیناوي ورنکړي، دوی به د زایناستي په اړه فکر وکړي. خو د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني دغه ادعا ردوي او وایي د خبرې پرون یوازې د غپلاوي په اړه چې د سولې د خبرو څار لپاره ټاکل شوی کړی دی. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحماني لخوا د لنډمحالي حکومت څخه د ملاتړ خبرو د دې جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه راپارولې دي. خغلی رحماني پرون د لنډمحالي حکومت د طرحې د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د ولسی جرګې معترض استازي وایي خغلی رحماني په خپل سر ځان د جرګې د سولې د کمیټې مشر ټاکلی او پرته له دې چې د ولس د استازو نظر په پام کې ونیسي د موقت حکومت له طرحې ملاتړ کړی دی. د جرګې غړي مریم سما د دوشنبه د ورځې عمومي غونډې ته وویل
کانفرنس برگزار کړئ په عنوان رئیس خودخوانده.
خغلی رحماني ایناست متر سره کړه او په خپل سر موزان د سولې د کمیټې مشر کړ او لاندې بهالي حکومت څخه مو ملاتړ وکړ. تاسو څو بیاست چې د مجلس له ادرسه د سپېکر کړه کوي د خلکو د ګټو خلاف پریکړه مکووي. خلک لاندې بهالي حکومت څخه تر خطر تجربه لري. وسنۍ نظام د خلکو د قربانۍ په پایله کې ترلاسه شوی. کدا قربانۍ یعنی نشي در کولای نو استعفا ورکړئ.
شرافت مندانه از این جایگاه مهم استعفا بدهید.
د ولسی جرګې بلغړی عبدالروف شپون
خفایم تاسو بل اورس کمیټا وټاکله باغه کې من در سره موافقه وکړه. حکومتې فیصله داسې نه و چې پرون موږ مطبوعاتو کې واوریدا چې د افغانستان په سرنوشت لوبي مکوي او دا حق هم نه لري. د خدای په خاطر د موقت اداري خبره وضاحت درنه غواړو رئیس. ته صرف دوم رئیس مجلس کنټرول کې دلته یو افغان په صفت دی او وکیل په صفت خپل د نظر حق لري نه د تالار فیصله.
ولسی جرګې پرون د سولې مذاکراتو د دواړو لوریو ترمنځ د منځګړیتوب کمیټه جوړ کړه. خغلی رحماني ویلي چې دا یو شکسیزه کمیټه به په مستقیم ډول د سولې بهیر کې ونډه واخلي. یو شمیر وکیلانو د دې کمیټې د جوړښت د سرنګوالي په اړه هم نیوکه وکړه او ویل چې د ټولو ولایتونو استادو ته باید یادې کمیټه کې غړیتوب ورکړل شي او که داسې ونه شي نو دوی ته د منلو وړ نه ده. د ولسی جرګې مشر د دین وکو په جواب کې وویل چې هغه له جمهوریت او په دې طرحه کې له لنډمحالي حکومت څخه نه بلکې له ملي شورا عملاتړ کړي دي.
پرون نه مطبوعاتي کانفرنس وو او نه هم د سولې په نوم کمیسون جوړ شوی. پرون ما وویل چې هغه طرحه چې په هغه کې د لنډمحالي حکومت یادونه شوی ما ته را رسیدلې ده. په داسې حال کې چې هغه طرحه کې د وسنی نظام او ملي شورا د بقا یادونه شوی وه ملاتړ کوم. ما وویل چې دا طرحه ډېر ستونزې لري چې په اړه باید خبرې وشي او هغه طرحه چې د ټولنې د ټولو اقشارو د منلو وړ وي کار دې پرې وشي.
په ولسی جرګه کې د دې جنجالونو په دوام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د نظام او تیرو شلو کلونو لاسترارونو په موخه د ولسی جرګې د غړو لملاتړ مننه کوي. خاغلی عمر ټینګار کړی چې د نظام د پیاوړتیا لپاره باید خلک یو موټی شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هیواد کې د پانګونی لزیاتی دوه خبر ورکوي. دغه وزارت وایي د سولې دویم پړاو خبرو سره په هیواد کې پانګونی ته د خصوصي سکتور لیوالتیا زیاته شوې ده. د یاد وزارت ویان فواد احمدین ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لړ کې د صنعتي فابریکو جوړول هم زیات شوی او یوازې په تیر دسمبر میاشت کې د خصوصي سکتور د 1.9 میلیارد افغانیو پانګونی سره 15 نوې فابریکې جوړې شوې دي. نوموړي وویل دغه فابریکې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې جوړې شوې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان دا مهال 15 سلنه تولیدات په کور دننه کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د نویو فابریکو په جوړولو سره زرګونو کسانو ته کاري زمینې هم برابرې شوې دي. په خوست کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت 18 پروژې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ الله شاه نوري ازادي رادیو ته وویل چې په دغو 18 پروژو کې 19 د پیازو او 9 سلویخت د کچالو زیرمتونونه دي. نوموړي وویل له دې لارې به کروندګر وکړای شي چې خپل راټول کړي محصولات په کور دننه خوندي او د اړتیا په صورت کې بازار ته وړاندې کړي. د دغو پروژو ټولیز لګښت 1,380,110 افغانۍ ده چې 90% یې د کرنې وزارت او 10% نوري برخمن شوي بزګر ورکوي. یادې پروژې د کرنې د محصولاتو مدیریت د بزګرانو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتولو لپاره د کرنې وزارت لخوا پلي کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.34 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1,055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 780 افغانۍ.
په پام کې ده د موسکو یو محکمه نن په دې اړه پریکړه وکړه چې د اپوزیسیون د زنداني مشر الکسی ناوالنی تعقیلي بند په تنفیزي بند واړوي کنه. تر ډیره فکر کیږي چې د ناوالنی د بندي کېدو د قضیه سیاسي انګیزه لري. محکمه په داسې حال کې جلسه کوي چې د الکسی د نیول کېدو په اړه په نړیواله سطح غوسه خول شوې ده. په روسیه کې د تیرو دوو اونیو پر مهال په زرګونو کسان د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف په مظاهرو راووتل چې دا په یوه لسیزه کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
تم کیږي د اپوزیسیون مشر او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی له توقيف ځای په انلاین ویډیو کې درات څرګندېدو پر ځای د محکمې سالون ته راوستل سي. ناوالنی چې د جنوري میاشتې پر 18 له جرمني درستنېدو پر مهال د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول سو، له هغې راهیسې په توقيف کې دی. د پاګست میاشت کې په یو ډول کیمیاوي ماده مسموم کړی شوی وو او په جرمني کې درملنه روانه وه. ناوالنی تور لګولې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر مسموم کړای شوی وو، خو کرملین دا تورونه رد کړي او د ناوالنی د خوشی کېدو لپاره یې په نړیواله کچه مطرح شوی غوښتنې هم له پامه غورځولې دي. څارنوالان وایي ناوالنی په جرمني کې د درملنې له کبله په 2014 کال کې د اداري فساد د یوې قضیې د تعلیقي مجازاتو شرایط تر پښو لاندې کړي دي. اوس محکمه په داسې حال کې قضایي جلسه کوي چې د ناوالنی د توقیف له کبله په نړیواله کچه غوسه شول سوې ده. په تیرو دو اونیو کې په لسګونو زره کسانو په روسیه کې مظاهرې وکړې چې دا په یوه لسیزه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوې دي. د تیرو دو اونیو په پای کې پولیسو د مظاهرو پر مهال شاوخوا 10,000 کسان نیولي او د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو لپاره یې له سختو تاکتیکونو کار اخیستی دی. د ناوالنی د توقیف کېدو او په روسیه کې د اداري فساد پر خلاف د سویو مظاهرو پر مهال د ناوالنی میرمنه یولیا ناوالنایا د هغې نږدې متحدان یعنی بل سوي یا په کورونو کې نظربند سوي دي. د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی متحدانو د هغلم لاټړو غشتنه کړي چې د مسکو د شری محکمې مخې ته راټول سي. لدې سره جوخت پولیسو د محکمې د ساحې د سړکونو د تړلو اعلان وکړ. د نورو هیوادونو او سازمانونو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي متحدانو یې د ناوالنی د سمدلاسه خوشی کېدو او د مظاهره چانو په وړاندې د پولیسو د تشدد د ختمولو غوښتنه کړې ده.
آزادي
رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګیاس دوله سپګنې منځنۍ چپا باندې خبرونه کو وربشو میدان وردک ته حالت یو شمیر ځوانان وای په دغه ولایت کې جګړو د تفریح پارکونه هم تریخیست او د خلکو لپاره د تفریح هیڅ مناسب ځای نشته. دغه ولایت ولایتي چارواکي بیا ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به ویجاړ پارکونه بیرته ورته جوړ کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په میدان وردګ ولایت کې یو شمیر هغه پارکونه چې مخکې د ځوانانو او ماشومانو ډاکو اوس د رواني جګړې له امله ویجاړ سوي او یا هم تړل سوي دي او سپیری دوړې پرې باجیږي. نجیب الله د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی دی، وایي په دغه ولایت کې پارکونه سته خو جګړو او ناپامیو ویجاړ کړي دي.
پارکونه جوړ سوي دي ځانې او د ځانانو لپاره او مردانه لپاره، څوک نشته چې دلته راسي سیل لپاره او ټول ته تړل سوي دي. کازینه او پارک هم شته دلته خو تړل سوي دي، مشکلات زیات دي، څوک دلته نه راځي نامنی له وجې ده. څه له وجې ده؟
څو کاله مخکې په میدان ښار کې شاوخوا ته پارکونه د ښاروالۍ له لوري جوړ سوي دي چې اوسې ځینې ویجاړ سوي او ځینې نه کارول کېږي. د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکي له دولت غوښتنه کوي چې دغه ویجاړ سوي پارکونه بیا ورته ورغوي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي محمد هارون ازادي راډیو ته داسې وویل:
زمونږ دغه مصنوعي پارک ده، دا ډېر وخت په خوا جوړ شوی ده او استهلاک شوی ده. له دولت نه غوښتنه ده تر څو دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا یو څه بودیجه تصویب کړي.
په دغه ولایت کې د نورو پارکونو ترڅنګ د شوز لپاره هم یو ځانګړی پارک شته، خو هغه پارک د کلتوري محدودیتونو له کبله هم داسې تړلې پاتې دي او زیاتې برخې اوس د نړېدو په حال کې دي. د میدان وردګ ولایت یو بل اوسیدونکي محمد شفیق بیا د پارکونو په ساتلو کې عام خلک هم مسؤل بولي.
همدا پارکونه دي، همدا ونې دي، همدا بوټي دي که موږ تاسو ډېره توجه وکړو په خره قم باندې وساتو، دا موږ تاسو پاک اکسیجن راکوي، پاکه هوا راته راکوي، نور د موږ تاسو په صحت باندې راغنده رول لري، نور د ډېرو مریضیو جلوګیری کوي.
د میدان وردګو ولایت ښارواله ظریفه غفاری دغلته د ځینو پارکونو ویجاړېدل او د ځینو تړل کېده تاییدوي او لامل هم نامنی او د شاری فرهنګ نشټوالی یادوي. غفاری ژمنه کوي چې یاد پارکونه به له سره بیا ورغوي او نور پارکونه به هم جوړ کړي.
اوس ما چرول ریاست هڅه کوي چې د نوي پارکونو او نوي مدرن او پرمختللي پارکونو په جوړولو سره او یا هم همدغه پارکونو په بیرته ترمیم او ترتیب سره خلکو ته په دغه مرحله کې ولازم امکانات برابروي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت د درنو جګړو راپورونه ترې ورکول کیږي. دغلته په تیرو دوله سیزو کې د نامنوی له کبله د بیا رغونې چارې پڅي او ورودي، او په دې برخه کې کوم کارونه سوي هم دي د خلکو او چارواکو د بیغوري او بیپروایی له کبله بیرته لمنځه تللی دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس به هم ورشو تخار ته. هلته د دولت لخوا د اوبو د یو لوی کانال د جوړیدو کار پیل شوی دی. تمه ده بشپړېدل به د شاوخوا یو ویشت کلیو د اوبو ستونزې هوارې کړي. سیمه ییز خلک هم هغه اوبو ته هیلې لري چې دا کانال به د دوی تر کښتونو ورسوي او هم د کانال ایستلو چاره کې ورته د کار فرصت برابر شي څو بیروزګاري ختمه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د جوی دراز په نوم دا کانال نږدې 15 کیلومتر اوږدوالی لري چې د استلو چارې پیل شوې دي. چارواکي وایي د کانال استلو په دې چاره کې څه باندې 3000 کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. د تخار د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې پر دغه پروژې 350,000 امریکایي ډالره لګښت راځي چې مالی لګښت یې د جرمني د پراختیایي بانک له لورې ورکول کیږي. د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینیر صبغت الله نظری وایي چې د دې پروژې کار د 13 میاشتو په موده کې بشپړ کیږي.
پروژې کې کار شروع شد. پروژې کانال جوی دراز با تطبیق از پروژه 4040 جریب زمین
د دې کانال په بشپړې دو سره با څه باندې 4000 او 40 جریبه کرنیز زمکه او باغونه او د غراز څه باندې شپک 100 جریبه شاړ زمکه خړوب شي او د غټول زمکه به دو فصله شي. د دې پروژې په بشپړې دو سره با د خلکو اقتصاد هم وده وکړي.
چارواکی وایي د تالقان خر اړوندې گنجلی بیک په سیمه کې لکلونو رئیس کروندګرو لخپلو کرنیز زمکو د اوبو نشټوالي لکبل یوازې یو فصل حاصل ترلاسه کوو. خو د دې پروژې په بشپړې دو سره بزګران کولی شي په خپلو کروندو کې دوه فصله کښت وکړي. د تخار ولی مولوی عبدالله قرلوق په دې اړه له خلکو سره د خبرو پر مهال وویل
زمینایی که اصلا نه یک فصل از او گرفتن میتونستن و بعد از اینکه این کانال به بهر برداشت
له هغه مزکو چې کروندګرو یو فصل حاصل هم نشوي ترلاسه کولای له دې کانال څخه په ګټه به کروندګر له خپل مزکو دوه فصل حاصل ترلاسه کړي. په دې پروژه کې زیات شمیر خلکو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. دا پروژه د خلکو پر ژوند او اقتصاد باندې هم مثبته اغیزه کولای شي.
د سیمې خلک چې لوګ دې مدیر رئیس په خپل کاروندو کې دی وبو نشټوال سره مخ دی لدې پروژې خوښ دی. د تعلقان اړوند ګروپوس خور د کلی یو وسیدونکو سلوخ کلن خیر الله وای
خورای کی پروژې کې دغه هم څه خوشاله استیم ما پیلامه جوړی
موج ډیر خوشی چې موج لپاره د اوبو کانال جوړیږي ځکه په خواز موج کلی ته اوبه نه راتللې او د اوبو د نشټوالي لقبل زموج زمکی شاړوي. اوس خوشاله یو چې دولت زموج لپاره د اوبو کانال جوړوي.
د بیا رغونې د سیمیزې پروژې یوازې هغه خلک نه دی هیله من کړي چې د دې کانال په مټ خپلو کښتونو ته د اوبو د رسېدو په تمه دي، بلکې دمګړۍ د کانال ایستلو چارو سلګونو بیکارو کسانو ته د کار فرصت هم برابر کړی. له دوی څخه یو هم 30 کلن سید اسدالله دی چې په دې پروژه کې کار کوي.
ما تشکر داریم از دولت په خاطر آبادی قوم ملت په خاطر
له دولت څخه مننه کوم چې دلته د خلکو د آبادۍ لپاره کار کوي او دا پروژه یې پیل کړې ده. دلته زما په شان زیات خلکو ته د کار بوختیا هم برابره سوې ده. موږ ډیر خوشاله یو.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې پروژې کار د تالقان د خطیان سیمې څخه پیل او د ګروپوس خور په کلي کې پای ته رسیږي او په دې واټن کې به یو شکلی د دې کانال له اوبو څخه برخمن شي. تخار په شمال ختیځ زون کې یو کرنیز ولایت دی. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په مالدارۍ او کرنه بوخت دي او د سیمې د ډیرو خلکو ورځنی عواید له همدې درکه دی.
تاسو لا پیغامونو
زمانو می دا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې لدې په دې سرحان په نوم د مرستو پروسه پر شی و دا پروسه پر ناړی ولسوالۍ کې هم هغه د اوږدو کورنۍ سره مرسته کې وغلا چې کولې دې معنا نه او نور به اوس خلک سره کې دا په دا غو سلسله کې د ناړی ولسوال د هر څه ځانته واړې دي او کټکړي دي او ملکانو سره لاس یو کړی دی او موږ ته هیڅ نه دی راکړی. زموږ دا ذاتي را ډېر تخدا هیله او غوښتنه چې زموږ دا غږ تر ولس بشر او نورو مسؤول چارواکو څخه ورسوي چې زموږ دا غږ واوري او موږ ته دې ته مرسته دي او رسوي. وسلام په احترام.
د بادغیس ولایت مازیر یم په هرات کې پراته یو. 4000 کوره په شیدایو کادستان کې پراته یو. شیدایو کال کې زموږ سره هیڅ کومک او هیڅ مرسته نه ده سوې. مریضان لرو. دا یو کال کېږي زموږ سره هېڅ کومک نه دی سوی. ممبر د ووتله کارټونو نومان مصاب دی د انجینرانو سره کومک د کابل چې نه راشي هغه دوی شست کې ګوتې ولګوي او کومکونه دوی پر واخه دوی خوري. زما ږغ د تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. دا خلک ډېر تلفایده کړی دي. غندې وخوړی شي وایي تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي. وسلام.
زه کلیوال آشنا د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. لکه څنګه چې دا یو ستونزه په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په هلمند ولایت کې هم شته، چې هغه د مخابراتي ستونزې بیخي ډېر دلته هېڅ ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ خو بیخي بیا برخې فیسبوک واټساپ نه شي کارولی، دا یوازې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي. نو دغه مخابراتي شرکت زما داخله ورزه ده چې دې ته پاملرنه وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. احمد شیبر توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د کابل په څلورم نهلیه کې نن په 14 کې د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا رئیس محمد عاطف ووژل شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا پیښه خندلې ده او لیکلی دی چې د عالمانو، خبریالانو، سیاسي او اجتماعي شخصیتونو ترور غندو او دا د خاصې خبیثه کړۍ کار بولو. شاهین قلي اردو په بلخ ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 15 طالبانو ته د مرجوب لیدا وشتو خبر ورکوي. 209 هم شاهین قلي اردو په یو بیان کې چې نن خپور شو ویل دي چې د عملیات د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد، تیمورک او مسکران کلیو کې شوي دي. په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي دي. د یو بل خبر لمخې دفاع وزارت په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې 13 طالبانو ته د مرشوب لیدا اړولو ادعا کړې ده. د ننګرهار چارواکي وایي چې تیره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د سوداګریز زدکړو انسټیټیوټ ته اور اچول شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه ویلي دي چې دا کار د علم او پرمختګ دښمنانو کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې هېواده د افغانستان له لارې پېښور ته د اورګاډي د پلان هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایدن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي. او د ترکیه او اذربایجان ځواکونو د ارمنستان سره ته نږدې په ختیځ اناتولیا کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو .com ته ورشئ. اوس دویمه نیمه پیلو. لومړی به د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری واوري، تر هغه وروسته بیا 15 دقیقې اونیز بحث خپور شي.
سرخط ورسپانې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن له لوري د سولې پروسې ارزولو په هدف کابل ته د پلاوی لیګل وباندې لیکنه کړې ده. وړاندې د ولسمشر غنی خبرې هم راخستل شوې چې دای به هم د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په دې اړه چې څنګه د سولې روانه پروسه سمولای او خکولای شي ویډیوي خبرې وکړي. ورسپانې لیکلي کې څه هم روخانه نه ده چې په دغه پلاو کې به څوک راځي، خو د ولسمشر له خبرو داسې ښکاري چې زلمی خلیزاد به پکې وي. د لیکوال په وینا کې څه هم په دې ورسېو کې له خلیزاد سره ولسمشر اړیکې خړې پړې دي، او داسې هم ویل کېږي چې سم د وړاندې ولسمشر غنی د هغه لیدو څخه مخ اړولی و، خو ټاکل شوی چې خلیزاد بیا ځلې کابل ته راشي. ورسپانې د ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستې چې په ټینګار سره ویلي سوله غواړي، خو بنسټیزه سوله چې جمهوریت او د افغانانو ګټې پکې خوندي وي. 800 ورسپانې په خپله سرمقاله کې د اروپایي ټولنې هغه څرګندونې راخیستې چې په طالبانو یې ټینګار کړی، سو د مدني ټولنې، د فعالینو، قضایي کارکوونکو، د رسنیو د فعالینو، دینی شخصیتونو، روغتي کارکوونکو او ملکی کارکوونکو په نخښه کول ودروي. اروپایي ټولنې د دغو حملو مسول طالبان بللي او ټینګار کړی چې د ډلې د خپلو حملو ترڅنګ داسې یو چاپیریال رامنځته کړی چې په هغه کې ترهګر او جنایتکارې ډلې په آزاد ډول فعالیت کوي. ورسپانې دغه شان لیکلي کسه هم طالبانو د دوهې تړون پر مهال د تاوتریخوالي د کمول شمنې کړې وي، خو د سرمقل لیکونکي په خبره اوس د جګړې ډګر له واقعیتونو او روانو حالاتو داسې نه ښکاري چې طالبانو په لوشمنو عمل کړی وي. په سرمقاله کې راغلي د اروپایي ټولنې او نړیوالو له وروستي دریځ ښکاري چې نړۍ به نور طالبانو ونه زغمي او د دوی په وړاندې به لا جدي چلند وکړي. خو لیکوال دا ټینګار هم کړی چې طالبان بیا هم فرصت لري چې د خلکو او نړیوالې ټولنې اعتماد راجلبولو لپاره وژنې بندې او د خبرو استکینی. او هیوا دولتي ورسپانې د طالبانو پر ضد کورنۍ او نړیوالو غبرګونونو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورسپانې لیکلي په قطر کې د سولې دوهم پړاو له خبرو د طالبانو په څنګ کېدل د سختې اندېښنې وړ ګرځېدلې. د لیکوال په وینا د سولې خلاف د جګړې او بریدونو شدت په کتو طالبانو ته په ملي او نړیواله کچه د پړې ګوته نیول شوې ده. د ورسپانې په خبره په اصل کې ملت او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ځای بدل نشي. ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان سوله او ناامني پر سیمه او نړۍ نه خپل غاغیز لري، نو د سرمخالیکونکو په خبره طالبانو ته پکار ده چې د سولې لپاره چمتو شي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نزاد خطه کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو په دې بحث کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن میدان وردګو ولایت په بي سودو کې د ورستي پیښه مسأله څېړو. د ترجمه پر از د بي سودو د لومړي حصے په ولسوالۍ او مرکز کې د عبدالغني علیپور چې په قومندان شمشیر مشهور دی د ټوپکوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشو چې د کورنیو چارو وزارت په کې د نږدې لسو کسانو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپ کېدو خبر ورکړ. د دې پیښې د څېړنې لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا یو پلاوی هم ګمارلی چې باید سیمې ته تللی وای، خو ویل کېږي چې د دغه پلاوی مخه نیول شوې ده. علیپور په بیسودو ولسوالۍ کې د هزاره قوم یو سیمه ییز قومندان دی. هغه د امنیتي ځواکونو لخوا په وسلوالو فعالیتونو او په سیمه کې د امنیت په ګډوډولو تورن دی. د دې پیښې د څېړلو لپاره مو یو شمېر میلمانه د خبرونې ته دعوت کړي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک، د غرز د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد، او د غرز د علیپور یو ویاند محمد توانا تمو بلنه ورکړي چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي، او په دې اړه چې د میدان وردګو ولایت د بي سودو په دول سوالو او د مرداد کې څه وشول، څه تیریږي او وساله وضعیت څه ډول دی، په دې اړه به له خپلو میلمنو واورو. همداسې به زموږ تخنیکي همکاري شریک وي چې زموږ یو میلمه را سره وصل دی، د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک. هوتک صاحب، خبرونه ته راغلاست. هوتک صاحب، د دغه پیښې په اړه زید نقیز راپورونه ورکول کیږي، په دې اړه چې هلته څه پیښ شوي دي او عبدالغني علیپور هلته په سیمه کې څه کوي. د سیمې اوسیدونکو چې د ملاتړ لپاره ولاړ دی، اکثرا هزاره میشتو سیمو اوسیدونکو، د وسلوالو پاتونوالو مشر بولي او وایي چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره مټې رانغاړلې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا نوموړی د یوې غیر مسؤلې وسلوالې ډلې مشر بولي چې د دولت ضد فعالیتونو کې هم تورن بولی. هلته دغه پیښه څه ډول رامنځته شوله او ولې د دغه پیښې په اړه ضد نقیزې څرګندونې کیږي؟
مننه ټولو مدن موضوع په اړه سره د ګرام جوړ کتر و. افغانستان خلک د موضوع له اصلیت خبر شي، یو حقیقتونه نه بود خو خبر شي چې په دې پیښه کې رامنځته شوي. د ولایت امنیه قومندان ښاغلی الاداد پیدایي تقریبا درې اونۍ مخکې د امنیتي کاروان په مشرۍ باندې د حکومت او د امنیت شورا په امر باندې د بي سودو ولسوالۍ او همدارنګ د امیردادو د امنیتي وضعیت د ارزونې په مخه سیمې ته لاړه. البته غوښتنه او تصمیم هلته دا و تر و پورې په سیمه کې هغه کوم نظامي تاسیساتو د پسرلي لپاره په هزاره جات سیمو کې امنیتی پلان تطبیق کی چې طالبانو مخه ونیسي، یعنی په هغو جایو کې تاسیسات سره جوړ کړي. بل نور کمبوچیانې چې د نظامي بیسو په نمش کې دي یا د امنیتي ځواکونو، هغه را پکې ورسره دویمه موضوع دا وه چې د دویمې حصې بیسو د ولسوال دا د علیپور لخوا نه ولسوالۍ تقریبا دوه میاشتې بنده وه، ولسوالۍ ته قلف راچول سوی و. د ولسوالۍ ټول امنیتي تجهیزات، وسلحې، هاموی، رینجر د علیپور ځان سره وړي وه. جلادات فضایي غوښتنه دا وه تر و پورې سره دغه وسایل سره هم تسلیم کړي، ولسوال معرفي کړي، دواړو ولسوالۍ قومندانان د امنیې معرفي کړي. ولې چې کله سیمې ته ورسېدل په سیمه کې سره د دغه ډلې لخوا نه چې دا د بشري حقوقو په نقض باندې متهمه ده، دا ډله شخصي زندانونه لري او د وسلوالو پاڅون تر نوم لاندې پورې سره هغه جنایتونه کوي چې واقعا هم سره سانو دی. سره چې د په ډېرو کمو وختو کې سره چې ده یعنی لیدل سوی نه ده. نو دغه قومندان د امنیې د ولسي خلکو سره په مجلسونو باندې رابطې کې تر والي پورته قناعت ورکړي چې دغه د ولسوالۍ ټول شاید تسلیم کړي، نو ورسره په سیمه کې نور اختشاش او همدارنګه د حکومت د کړنو
د میدان وردګو والی بله د میدان وردګو والی ول چې هغه دوه قماندانان چې د دوړ ولسوالۍ امنی قماندانان چې د دوړ ولسوالۍ لپاره ټاکل شوی هغه لاړل سیمه او معرفي شول له هغه وروسته ول په سیمه کې دغه تاریخوالۍ رامسته شوی دی
نو خطر تاریخوالۍ د پاتره سره چې د پور سالا نه تسلیم اوونه مننه سره د امنی خلکو لګل ملسی مشران سره دوی نو چې پوس ولې چې نور کمانډان نو امنیغه همدارنګه حکومت له خپل تصمیم نه ګرځي دا سلا واشه موږ نه کپ زوري کپ راځي تا دي حکومت او بیت المال مال له داخلي لغنه نو استفاده باندې ولسی خلکو نه پمنځ کې سره زیدا کسان وسلوال دینه نه کړی ول په امنی کمانډانې باندې بریټ کې یال ته سره دینه نه سي سدوسي سي وسي کتاب وراله دا اور سره امنی قماندان په ولسوالۍ کې د پدو باندې نارنجا کنداز ورا چی په دوی باندې سره نډازي کې امدارنګ دغه ډاله سره د ولسوالۍ نږدې غرو چکو نه سره په 82 باوان باندې ولسوالۍ کې بریډ لاندې رانی سي
او تاسو تاسو سره اوسې د قماندان علي پور د وسلواله ډلې ویندوی هم را سره دی توانا توانا سپ خبرونه ته خرغلاست د هو تاسو خبرې مو واوري دی دای وای چې علي پور په سیمه کې یا ملاتړو وسلوالو مقاومت کوه او هغه وسلې نه تسلیمولې چې باید امنی قماندانۍ ته تسلیم شوی وي تاسو سره موافق یاست
عرض سلام درم خدمت شما غفای از کاملا گپای جانبدارانه هستن گپای مغرضانه هستن به این جهت هیچ گونه وقتی که اینا آمدن وظیفه قانونی که از طرف از نا از طرف حکومت داده شده بوده یا ظاهرا برای مردم می رقم اینا یک بهانه داشتن که ما فقط صرف به خاطر معرفی قماندان امنیه و به خاطر یک ایجاد چند پوسته در مسیر جلیز میریم که متاسفانه اینا با بسیار امکانات بالا با بسیار یک وضعیت دیگرگونه که برای مردم ما قابل تشویش بودن قابل نگرانی بودن و می شدن که مردم چندین بار جلسات را امروز از نو مکررن دایر کردن که ما ملت و ما مردم بیسود و بیسودن دایمرداد سرچشمه ملت هستیم و ملتی بودیم که همیشه در کنار حکومت قربانی دادیم و حالا ما میخواییم که شما از هدف از آمدن تان برای ما وضاحت بتین آمدن در یک منطقه امن و با این وضعیت و با این شرایط بسیار چالش کلان با وجود میاره یک نگرانی کلان با وجود میاره اینه میستم که شما این را برای از ما وضاحت بتین بعد از این امرای مصفیدا این رقم یک گفته بودن که ما امرای یک چند گروپ هستن امرای بعضی افراد هستن اینجا ما امراز نکدام حساب کتابی داریم بعد این میشه که مردم همه استاد میشه اگر شما منظورتان بعضی افراد آقای علی پور یا افرادش باشه ما همه افراد علی پوریم و ما همه علی پوریم علی پور هیچ گونه کار غیر قانونی و کار غیر منافع ملی و منطقی انجام ندادن بلکه ایر ما استاد کردیم و ما مجبور کردیم که به اصلا بگیره بخاطر از این که حکومت مسئولیتش که اونمو تأمین امنیت بوده
توانست تاسو وای چه لعلی پور سره دی وصلوالو ترسنگ دی سیم وسیدون که هم داری دلیو عادی خلق
وقتی که شما متوجه نشدین وقتی که این گروپ ها آمدن اما هنوز گروپ های از ما و افراد مسلحی که ما در سنگرها در مسیر را در مرزا داریم بخاطر تهدیدات امنیتی و مسیر رای که منتهی میشه در مناطق مرکزی ما هیچ گونه تماسی نزدیک و حتی افراد از ما حتی مسلحین از ما امرای از ما از نزدیک روبرو نشده نزدیک نشده تمام تماسات تمام جلسات و تمام نشست‌ها خود مردم محل خود مردم امنی صاحب بوده متنفذین بوده مویسفیدا بوده جوانا بوده ما هنوزم که هنوز هستم تا بار امروز از نان روبرو نشدیم نزدیک نشدیم فقط اینا روز جمعه که اون 3 روز پیش یا 4 روز پیش نیمه اتفاق افتادن بازم مردم برای آخرین بار آمدن از نو خواهش کردن که شما به خاطر از اینکه جبهه مقاومت یا افراد علی پورم هر لحظه امکان داره که یک چالش خلق بکنه و اون وقت ما شاید کنترل نتونیم موضوع را شما را ما به عنوان مستفید و به عنوان ملت از این ملت ما خواهش میکنیم که شما وظیفه تان انجام شده و شما
این ساحه را ترک بکنند، به خاطر از اینکه همه نگران یک حادثه هستند، نگران یک ناامنی دیگه در مناطق مرکزی هستند که متاسفانه این در سطر فهرست خود حکومت قرار داره که مناطق مرکزی را با برداشتن جبهه مقاومت یا با سرکوب کردن بعضی افرادی که ضد طالب ضد تروریست هستند، اینا میخواهند مناطق مرکزی را ناامن بکنند.
بله.
دیگه بعد این میشدن که اینا مستقیما بالای مردم شلیک کردن و مردم برکبار بسته کردن. متاسفانه تعداد زیادی از مردم بیگنا که در اونجا نه امرای از اونا نارنجک بوده، نه کدام سلاحی بوده، هیچ چیزی نبوده، اونا را به شهادت رساندن.
توانسب تاسو وای چه دغه وجل شوی کسان طول بی وسلی خلق و داده علی پور توپکوال نو؟
بله بله.
یا تاسو ده تاسو
نه خیر.
بله خا دغه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی چې ګمارل شوی چې د دې پیښې څېړنه کوي، دغه پلاوی مخچانی ولیده
انوز ما جلو هیچ گونه کار قانونی حکومت نه گرفتیم. حکومت انوزم بر حال هستن، انوزم در تمام مناطق مرکزی و ازدراجات و همی بیشده که ما گروپ های ما به خاطر از این که کوچه ها بارها و سالها می آمدن تجاوز میکردن و ما صرف استاد شدیم به خاطر دفاع از خانه و منطقه خود. به مدت تقریبا از سال 86 به این طرف این بارها و بارها کوچه ها آمدن، خانه های مردم سوختاندن، بالای 200 نفر از این مردم
برابار
بسته کردن، شهید کردن.
تاریخ تا نزو بله توانسته تاریخ تا بنزو دی کوچان و د غرز د میدان وردګو ولایت نور وسیدون که همچه د علیپور ل کروړو ناراض و ډی رغلی کابل ته موږ هم راپورونه درلودل او شکایتونه هم تر چارواک پوری رسولې دي، بل اړخ هم زوریدلې دی، حتمن یو څه به د علیپور زواکونو هم کړی وي. تاسو سره اوسئ بیرته د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد هم سره اصل دې نورزا صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډیر مننه وره استاسو له ټولو برنامو راتو او استاسو لپاره ګرانو ورورو او عزیزانو ملمنو ته ډیر سلامونه تحیاتونه او پدرناوي کوم.
بله نورزا صاحب، دلته موږ دو ملمنو د دغه پیښې دوه بیلابیل اړخونه رابرسیره کړل. د شریف الله هوتک د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي وویل چې علیپور هلته په سیمه کې ناقانونه وسلوال لري او دغه نښتې یا دغه حادثه چې رامنځته شوې و د هغه لخوا بې سودو د دوهمې حصې ولسوالۍ هغه څه وسلې او مهماتو نیولي و، له دو میاشتو راهیسې او هغه یې نه تسلیمول، او کله چې دوه نوي قمندانان د بې سودو لومړۍ حصې او دوهمې حصې ته ځي او هلته مقرریږي او دوی غوښتل چې باید په سیمه کې خپل دغه دولتي واک ټینګ کړي او هغه وسلې او مهمات چې مخکې د دولت ملکیت دی او هغه ترلاسه کړي، دوی مقاومت کوي او په دغه مقاومت په نتیجه کې دغه حادثه رامنځته کیږي. اما توانا صاحب بله خبره کوي، وایي چې دلته لمخکې هم ظلمونه کیدل او علیپور د خپل ولس د دفاع لپاره مټې رانغاړلې دي او هلته امنیت و قرار قراري و او هیڅ اړتیا دې نه وه چې باید امنیتي ځواکونه داسې اقدامات وکړي. تاسو څه وایئ؟
دې دواړو ته احترامونه کوم. د بې سود لپاره د حکومت وتل د حکومت په ګټه نه و. دا دوه بجې مازیګر شاوخوا په دې کې کال کې د یوه لسمه میاشتې او لسمه ورځ و چې د میدان وردکو په بیسود ولسوالۍ کې په بیګنان خلکو او مدني تظاهرات کوونکو باندې ډز شوې. د علیپور خلک د دوی په منځ کې نه و. د عیني شاهدانو په وینا د علیپور سړی شتون نه درلود. یو شمېر خلک راټول شوي وو تر څو د دوی څخه وغواړي چې د ولسي ساحه ګډوډ مکوي او د سولې ساحه ګډوډ مکوي او پرېږدي، تر څو د دوی په سیمه کې ماشومان او میرمنې ونه ویني. په دوی ترمنځ کې ماشومان او سپین ویښتانو خلک هم وو. په دریو ولسوالیانو کې په دریو ولایتونو کې د درېسو دریو پولیس خو ځانګړي قطعاتو په خلکو برید وکړ. دوی برید وکړ او یولس تظاهرات کوونکي ووژل او تر اتلس ډیر کسان یې ټپیان کړل. هیڅ څوک د ځانګړي پولیسو قطعات څخه ټپي شوی نه و. د خلک له خوا ډزې نوې شوې ځکه چې دوی وسلې نه لرلې. د علیپور سړی په سیمه کې نه و او هیڅوک ټپي شوی یا وژل شوی.
دغه معلومات چې تاسو وایئ، دغه معلومات مو له کوم ځای له کومو مرجو ترلاسه کړي دي؟ او تاسو وایئ چې په دې کې هیڅ د علیپور
دا ورور د عیني شاهدان مونږ ته ویلي دي.
بله
دا دا خو عین شاهدان دی او وی غ راپورونه تا ته دا پورونه چې مونږ ته ورکړی دا زمونږ د اجتماعي ګوند چې دا تلکی کسان شته دا هغه ماته رالستلی دا دا وایي چې د بزو او وجنو ورسته د دوی د دفاع خلکو ته ورغلی او د دوی د هغه څخه اسیران ونیولو او هغوی وهلي او
تاسو
د بندیان ونیسه تاسو علي پور په مونږ باندې برید نه
وکړي. کله چې دا پیښه وشوله د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې د علیپور وسلوال وژل شوی دی او دا هغوی و چې د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي دي. د کورنیو چارو وزارت یو قانوني مرجع ده او ویاند هم طارق آریان دا خبرې کړې دي، یعنی د هغه خبرې تاسو ردوي.
طارق آریان درواغ وایي په دې کې سرګند درواغ وایي. د ارکان مشر د میدان وردک والی او ماوین د بامیان والی د پروان والی په دې بشري جنایت کې مستقیم او غیر مستقیم دخیل دي. د میدان وردک او ځنګړي قطې منصوبینو د میدان وردک او امنیه قمندانانو په مشري پروان ځنګړي قطې ته سلسله ځنګړي قطې د بامیانو دریسو کتی ځنګړي سره یو ځای په دې جرم او د لایزه وجنې کې لاس درلود. دوی خلکو ته ویل چې په دې بي سودو راځي او ځنګړي کې ته هدف لومړی دا و چې د ولسوالۍ څخه لیدنه وو. دوی خلکو ته درواغ وایي چې دوی ولسوالۍ امنیت کمانډانونو خلکو ته معرفي کوي. دوی راغله او د بي شرمي او سپکاوي خبرې پیل کړه. زه خدا خو دې راغله تاسو لیکم د علیپور د سیمې خلکو قومي او ملیتي مشر دي. حکومت تاثیر باید افغانستان په دې
تاسو لدې مخکې هغه د هغو خلکو غږونه به مو اوریدلی وي چې د علیپور او د هغه د وسلوالو ځواکونو څخه په سیمه کې ډیر په تنګ راغلي او تر کابل پورې راورسېدل. دوی اعتراضونه وکړل خو تر اعتراضونو هم کوم ځای ونه نیوه، یعنی هلته د علیپور لخوا په سیمه کې پر نورو قومونو باندې ستاسو په نظر هیڅ ظلمونه نه دي شوي یا نارواوي نه دي شوي؟
تاسو کولی شئ چې په خسرګند او روشانه وایي ماته چې څوک وو دا خلکو چې غلطي او هغه خپل شکایت له هغه کسان په کابل کې راولېده؟
دا څو ځلې شول چې حتی د ازادي راډیو تر دفتره پورې خو هم راورسېدل. تاسو به حتمن چې دومره نږدې دغه د بې سودو موضوع څارئ نو حتمن به په سیمه کې چې تڅېږي او د هغو خلکو چې د مقابل لوري دي د هغو غږونه به مو هم اوریدلی وي. حتمن د ټولنیز عدالت ګوند خو همدغه نوم نه پیدا ده چې باید دقیقه او درسته څېړنه وکړي او حقایق معلوم کړي ځان لپاره. البته
په دې کال ډیټا سره موافق کوم او همداسې دا ورته 2000 لا غوینه یو نخته خلکو سره شوې دو یو دا و چې د کسانو سره د په مشتي په دا ځای کې راغلی وو هغه علي پورته زهر ورکړل. هغه ته څلور کسان ته زهر ورکړل. دا یو ځل و چې هغه ته حمله وکړه او دا لذین لذونی د ځلا شو او بل ځای کې لاړو او د بلې و د بدخشانیانو چې یو سرک ته جوړول په دې کې پروش کال کې د سړک ته جوړ کول په دې سړک کله کې جوړ کول هغه ترمنځ یو نخته وشوه او دغه بیا جګړه پیل شو. د علیپور هغه خلکو هغه ته وویل چې ولې زمونږ منطقوي کسان تاسو په دې انکشاف دې هات کانټراکټونه نه نیسي چې ټول له شمال نه راولي څوک له منطقې نه نیوي. دا خو شاید هم علیپور او خلک کسان دلته یو لاس پورته کولی او ترمن دواړو
نورزا صاحب مننه کور ودان. هو تک صاحب تاسو درزو ډیر وخت نه لرو، البته یوازې و دقیقې پاتې دي کلن راته ووایي چې د توانا صاحب څرګندونې مو واورېدې مخکې او بیا هم د نورزا صاحب دغه وضعیت چې اوس په سیمه کې روان دی، آیا حل لارې دا ده چې هغه پلاوی چې هلته درشي حقایق معلوم کړي او که د دې لپاره یو جدي او دایمي حل لاره په کار ده؟
مننه. اول خو همداله پېښه ده چې د دې لپاره باید یو حقیقتي عامه کمیسیون چې ټاکل شوی دی داسې خپل څېړنه پیل کړي تر هغو د څېړنو په ترڅ کې حقیقت پیدا شي د ولست او د ملت سره د اصلي د موضوع او حقیقت او واقعیت معلوم شي. بیا د موضوع اصلي او دایمي حل ده چې هغه د علیپور همدارنګه د دې ډلې یا سره د دولت سره مدغم کول دي یا په یو قانوني چوکاټ کې دوه ته مسیر ټاکل دي تر هغو د زراجات په سیمو کې د دغه سیمې د امنیت او د دفاع په خاطر باندې په رسمي چوکاټ کې فعالیت وکړي تر هغو پورې چې هم پاسخ کوي هم مسولیت پذیري
ولې دغه ډله چې اوس کور یې دا ورو کرا کرا په غټېدو ده په دغه سیمه کې په لوی سرخوږي بدل سوی ده. د دوی ظلمونه د دوی کړنې د دوی فعالیتونه واقعیا هم خپل اثر د بل نورو قومونه په جای پرېږده. د هزاره وروڼو په مقابل کې دوی په سیمه کې سره له ټولو پروګرامونو د دولت نه که د غنیزې پروژې دي که نورې پروژې دي همدارنګه که د مخابراتي کمپنۍ فعالیتونه دي له دونه بوج اخلي سره حتی د سیمه کې سره تجاران خپله چې هزاره توکمې وروڼه دي د د کړنو فعالیتونو له لاسه نور سره یعنی خپل سیمې پرېښودې راغلې کابل کې سرمایه ګذاري کوي.
هوتک صاحب تاسو
بله
هوتک صاحب وخت ډېر نه لرو یوازې کډمر راته وایي چې ستاسو په نظر لوړپوړي حکومتي چارواکي د دغې ستونزې په دایمي حل لاره کې پاتې راغلي دي؟ د دې مخکې په اروزګان کې شکایتونه له علي پور نه وو، دغه راز غور کې وو، نوموړی تورن شوی و، نیول شوی و، بیرته د ولسمشر د لومړي مرستیال سرور دانش په وساطت یا د هغه په منځګړیتوب خوشې شو او له ده نه ځینې ضمانتونه هم واخیستل شول.
د پښتو کې متل حکومت په هغه نیولو کې د دا سړی سره د نور وهڅاوه غټې کوم ډله تقویه سمه که چیرې د ولسمشر دویم مرستیال په هغه وخت کې سره د دا سړی قانون تطبیق شوی تر هغو قانون کې تطبیق شوی وای نن به دا مشکل وو دغه دېرش تنه بې ګناه کسان یا ګناهګار یا سره د دغه پېښې قربانیان دا پېښې منځته نه راتللې. ولې دا شاته دا ډله له بېګاریان لري په دې ننه حکومت کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په اجرایه ریاست کې غټې پایې په دې سیدي او تپ سیدي همدارنګه د سیمې استخبارات د دوی په تمویل تجزیې د تاسو که د دوی سلاګانې وګورئ دغه موضوع حل ده سره آیا ولسي پاڅون سره چې د تر اوسه پورې سره چې د سنایپر همدارنګه سره انفور همدارنګه امشانزدي دا له کومه کوي؟ له دې معلومېږي چې دا دوستان سره چې دا د یو برنامه چې د دې شاته تمویل کېږي حتی دوی سره چې دا د نړۍ په کچه سره مطبوعاتي چینلونه دوی ته سره چې مختلف برخونه کمپاین کیږي مرستې راټولې کیږي او دلته سره د مظلوم او غریب خلکو د وزلو لپاره دا ډله تمویلیږي. نو زموږ هیله ده چې حکومت د میدان وردګو ولایت په دغه لنډي مار ته نه پرېږدي دا مار یا مړ کړي یا د سام کړي که نو ملات نور په دې ځای کې خپله سره دینه پاڅون کې بیا به معلوم شي سره چې دا سړی سره حکومت اسلامي ته څنګه ولسي دته هم ازادي سره چې دا وښتي دي هم پښتانه هم تاجک دا د ټول ملت په مخ باندې سره چې د سرطان غوډه ده.
بله او تاسو ډیر مننه کور ودان تواناسب ډیر وخت نه لرو کته صورت وای چې پر علي
تشکر
علي پور باندې دغه
غپای هوتک او میمن دیګون دغه شمار ما کاملا شویدو متاسفانه آقای هوتک ما از نزدیک نشناسم خود زیاده هم د قضایا دست داره د تبلیغات سود دست داره تمام اتهاماتی که اینا وارد کردن همش تمامش بنیاد ندارن اساس ندارن. اگر حکومت و یا همون پیشتر که شما یادآوری کردین که یک بخش از مردم شکایت کردن تا حتی تا رادیو آزادی تا شورای امنیت تا کجا را به ما از تمام جوانب حاضر هستیم آماده هستیم که یک هیئت حقیقت یاب بی‌طرف نه که طرفدار یک طرف نه طرفدار ما نه طرفدار یک کسی دیگه ما خدای نخواسته در مقابل هیچ قوم قرار نداریم فقط ما در مقابل تروریست‌ها و طالب‌ها و کوشیایی که اینجی به خاطر غارت از این مردم کمر خود بسته کرده ما در مقابل از اونا قرار داریم و حالی هم کسایی که در این ساحه شهید شده تمامش افراد ملکی هیچ گونه صلاحی همراه از اونا نبوده تمامش متنفذ از 15 ساله بلی. گرفته تا 80 ساله ما شهید داریم در اینجی
تواناسب
تمام اتهامات کنار چی کردن ما فقط خواهان ازی هستیم که هیئت بی‌طرف تشکیل شوه که در اونجا از خود مردم شامل باشه از پارلمان شامل باشه از تمام بخشا شامل باشه به قضیه را از نزدیک بررسی بکنه. ما در اونجا آمادگی خود داریم و تمام اتهاماتی که اینا قلمداد میکنه و یادآوری میکنه همهش یک اتهام هستن اینایش همه یک
کوروادان
اتهام هستن. بله
کوروادان ده عبدالغنی علی پور ده دلی په استازیتوب د هغه ویاند محمد حسین توانا د غراز د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد او د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله تک چې زموږ بلنه مو منله او په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوو. زنو ریاس نوري لتاسو اجازه وړم.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.